السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا د ماسپخین 2 بجې شوې دي. نن د ګل ورځ او د 2018 کال د فروری 14 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبری سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو اوریدونکو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو. 2019 پروګرامونه، مشالونه او د سولې پر لور حملرو اوریدل یې مهي روي. خو وخت شوه دی د خبرونو لومړی خبرونو ترازو ویان زموږ همکار بشیر ګواخ.
لومړی د خبرونو سرټکی، نن په جنوبی وزیرستان کې په یوه بمی چاودنه کې درې پاکستانی پوځیان وژل شوي دي. د شمالي وزیرستان د میرانشاه خلک وایي چې که حکومت دغلته مارکیټونه او دوکانونه جوړوي نو پکار ده چې د ځمکې خاوندانو ته یې ورکړي. او ملګري ملتونه وایي چې د پاکستان حکومت باید دغلته افغان کډوالو زورول بند کړي. د خبرونو تفصیل، نن د جنوبی وزیرستان واڼه په توی خوله سیمه کې شوې بمی چاودنه کې درې پاکستانی پوځیان وژل شوي دي. استخباراتي چارواکو د نوم نه ښودو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې پیښه هغه مهال وشوه چې په موټرسایکل سپاره پوځیان په سړک کې په ښخ شوي بم برابر شول. تحریکي طالبان پاکستان د برید ذمواري منلې ده. د یو بل خبر تر مخه، د پاکستانی پوځ د اماړي کوڅانګي ایس پی آر په نننۍ خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان پوځ مشر جنرل قمر جاوید باجوا پرون جنوبی وزیرستان ته ورغلی و. هغه هلته په خبرو کې ویلي چې د حکومت لخوا په قومي بهیر کې د قبایلي سیمو شاملولو په برخه کې به پوځ خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. اورکزو کې نامعلومو کسانو لخوا د ډزو له امله درې کسان مړه او یو بل زخمی شوی دی. پولیټیکل انتظامیه تر مخه دغه پیښه نن شاوخوا 12 بجې د شیخانو په سورو بغل سیمه کې شوې ده. یو انتظامی چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال ریډیو ته نن وویل چې دغه کسان په یو ګاډي کې له یوې جرګې وروسته په لاره و چې وسلوالو پرې ډزې وکړې. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري نه ده اخیستې. د شمالي وزیرستان د میرانشاه خلک وایي د حکومت او امنیتي ادارو لخوا دغلته د مارکیټونو بیا جوړولو پرمختیایي کارونه ستایي، خو باید چې دوکانونه د ځمکې خاوندانو ته ورکړل شي. په میرانشاه کې یو قومي مشر ملک رحمت الله نن مشال ریډیو ته وویل چې د کاروبار اسانتیاو تر څنګ د روغتیایي او تعلیمي سهولتونه هم برابر شي.
غټه خبره دا غا دو چې د دې کنه حکومت چاته ور کوي او چا دې پورې جوړوي، خو اطمینان به مشته ولته حاصل شي چې کله د خپل خپل قصونه ته ملاو شي چې مزید مش دې کړوول نه وژغړل شي. غنا ویل چې مش در بیا زب اپریشن یا مثال ډیر غا کړی وکړوولي په دانه مخش حالات یا مش په مخش دي خال کې ټوله لیدلې دي. اس په چار دو چې مزید مش دې پر سہولیات جوړ شي.
د پاکستان پوز ویلی چې دا په قبلي سیمو کې د بیا آبادی لومړی مرحله ده. نن په قبلي سیمو کې د پولیو ضد ویکسینو کمپاین پیل شو. د روغتیایي چارواکو په خبره دې کمپاین کې به قبلي سیمو کې له 15 کلونو څخه کم عمر نه هلکو ماشومان ته د دې مزوروونکي وایرس مخنیوي واکسین کیږي. بلخوا په کورمه کې چارواکو نن مشال ریډیو ته وویل چې په کورمه کې به دا کمپاین تر اتو ورځو پورې دوام وکړي. په همدې حال کې د بلوچستان په کوټه، پشین او قلعه عبدالله ضلعو کې د پولیو ضد 15 ورځنی کمپاین نن درېیم ورځ. په پاکستان کې د خبریالانو د حقونو کمیټه وایي په کراچۍ کې د یو شخصي ټي وي د یو کیمرامین تر وژنې وروسته په ټول هیواد کې مظاهرې کوي. د دې ادارې مشر افضل بټ نن مشال ریډیو ته وویل چې پرون د سما ټي وي کیمرامین او پخوا په ورته پیښو کې نورو وژل شوو خبریالانو کورنۍ سره باید مرستې وشي.
حکومت نه موږ څو وارې دا غوښتنه کړې چې په میډیا کوم برید وي، داری داسې واخیستلی شي لکه څنګه چې په امنیتي ځواکونو برید کیږي. په امنیتي ځواکونو د برید کوونکو پر ضد د ترهګرۍ دفې لګول کیږي. همدارنګ په میډیا د برید کوونکو پر ضد هم د ترهګرۍ دفې ولګولی شي. د اته کالو نه موږ دا غوښتنې کوو، خو نه موجوده حکومت او نه تیر حکومت دې اړخ ته پام کړی دی.
د دې پیښې ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي پاکستان باید په خپل خاور کې د افغان کډوالو د زورونې لړۍ بند کړي. د ادارې نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې د دې زورونو مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یونیسیر هم ډیر څه نه دي کړي. هیومن رائټس واچ وایي دا بیان تر هغې وروسته ورکړی چې په پاکستان کې له ځینو سیمو څخه افغان کډوال په زور وویستل شوي وو. فرانس افغانستان سره د کرنې، بجلی او روغتیایي سهولتونو ښه کولو لپاره 1.5 میلیونه یورو مرسته کړې. د مرستې دغه هوکړې لیک نن په کابل کې د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی او د فرانس سفیر فرانکویس ریچارډ ترمنځ لاسلیک شو. د مالی وزیر اکلیل حکیمی وایي دغه پیسې به په کاپیسا ولایت او د سروبي په ولسوالۍ کې د کرنې او د پیاوړتیا، برېښنا او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي په برخه کې ولګول شي. په کابل کې د فرانس سفیر نن وویل چې له افغانستان سره د هیواد د غمرسته د اقتصادي ودې، د کاري فرصتونو د رامنځته کولو، د بېوزلۍ د له منځه وړلو لپاره کړې ده. تاسو خبرونه له مشال ریډیو اورئ. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي په وایټ هاوس کې له امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د ملاقات په مهال به زموږ پالیسیانې وړاندې کړي. نوموړی وایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د خبرو ایجنډا به د اسرائیل او فلسطین شخړه او ایران وي. وزیر اعظم نتنیاهو به نن د واشنگټن په سفر روانېږي. د ترکمنستان د انتخاباتو مرکزی کمیشن ویلي ولسمشر قربان علي بیردو محمدوف په پرونیو انتخاباتو کې د 9.98% رایو ګټلو سره په خپل څوکۍ د دریم ځل لپاره ولسمشر پاتې شوی. د انتخاباتو مرکزی کمیشن وایي په قانوني شرایطو برابرو د رایو اچونکو شرحه تر 9% زیاته وه. خو د مشال ریډیو د ترکمنستان څانګې خبریال د سرکار اشکاباد په یو شمېر پولینګ مرکزونو کې لږ رایې اچونکي لیدلی دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به زموږ همکار رفت انجم تاسو د موسم حال او د پیسو به وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.04 روپۍ خرڅیږي. یو یورو په 1.44 روپۍ او په 1.44 روپۍ 50 پیسې. یو پاؤنڈ په 1.03 روپۍ 50 پیسې او په 1.04 روپۍ. یو ریال په 3.55 روپۍ اخیستل کیږي او په 8.76 روپۍ خرڅیږي. یو درهم په 1.05 روپۍ او په 1.10 روپۍ. یو افغانۍ په 1.02 روپۍ او په 1.03 روپۍ. په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نه خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه پر راتلونکو څلورش غنټو کې به په پیښور، کوئټه او بنو کې موسم وچ او یخ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 سانتي ګریډ او کم نه کم 8 وي. په بنو کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 40 او په کوئټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 38 سانتي ګریډ او کم نه کم 50 وي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په جنوبی وزیرستان کې ویلي فاټا په کامی بهیر کې د شاملولو د عمل مرسته کوي. د شمالی وزیرستان د میرانشاه بازار چې په پوځي عملیاتو کې ډنګل شوی دی دا مهال یې بیرته جوړولی شي.
دغه د مارکیټ اونرز دی خپل خپل زینه دی د چایو دی کونده چا مارکیټ ته چا پلازا دو خو اطمینان به مشته ولته حاصل شي چې کلا د خپل خپل قصونه ته ملاو شي.
د کبالی سیمو پرمختیایي ادارې د باجوړ پر راغګانو کې د یو بارانی بند جوړولو زیاتره کار سرته رسولې دي.
دا کوم ولست د شریدا د ورځ کار شوی دی. تاوان نشوي دی موږ تاوان نه باندې شاله زموږ د خپل خو درې د پرسونه د خشي
او اونیس پروګرام مشالونه هم لرو.
خو د شالو په کل کول په هر دي ته به څو نه وو ته دا خبرې کوله چې ګورا کار کې کوم دی یا کسب کې کوم دی دا څنګه دی دا د پیغمبرانو په شرا
د مشال سره یې واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د جنوبی وزیرستان دورې په وخت ویلي چې د قبایلي ولست خواهشاتو مطابق فاټا په کامی بهیر کې د شاملولو د حکومتي کوششونو ملاتړ کوي او په سیمه کې د امنیت وضع نور ښه کولو او د معاشي او ټولنیز پرمختګ لپاره به هلې ځلې جاري ساتي. د ذکر دا چې په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره په 2015 کال کې وزیر اعظم نواز شریف ته سرتاج عزیز په مشرۍ کې 15 کسیزه کمیټه جوړه کړې و او یاد کمیټه په سفارښتو جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ګن او پښتونخوا ملي عوامي بیا اندېښنې هم سرګندې کړې دي. د ګوندونه وایي چې د فاټا د راتلونکي فیصله دي د ټول پښتنې د لارې وشي. تفصیل د احمد الله نه.
د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې آی ایس پی آر وایي چې د اتوار په ورځ د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا ته د جنوبي وزیرستان دورې پر مهال د پولي او د سیمې د امنیت او پروانو حالاتو بریفینګ ورکړی شو. په بیان کې ویلې شوې دي چې د فوجي مشر وینا وه چې فوج قبایلي سیمې د فاټا د اولس د خواهشاتو مطابق په قامي بهیر کې د شاملولو ملاتړ کوي او په سیمه کې د امنیت او قلارۍ لپاره به خپل کوششونه جاري ساتي. د ذکر دا چې په قبایلي سیمو کې اصلاحاتو لپاره وزیر اعظم نواز شریف 2015 کال کې د سرتاج عزیز په مشرۍ کې 15 کسیزه کمیټه جوړه کړې و. یادې کمیټې د قبایلی سیمو له دورو وروسته خپل تیار کړل شو سفارښتو کې ویلي دي چې قبایلی سیمې د په مرحله وار توګه په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي. خو جمعیت علماء اسلام فیډلې او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د فاټا اصلاحاتي کمیټې په سفارښتو د اندېښنو سرګندونه کړې ده او وایي چې د فاټا د راتلونکي فیصله د ریفرندم د لارې وکړي شي. خو په قبایلی چارو نظر لرونکي شاه زمان وایي چې د فاټا آئینی حیثیت په حق لا دوه نظرونه مخې ته راغلي دي. نو تر څو چې دا ګوندونه په خپل میاس کې سلا شوي نه وي نو تر هغه دې په فاټا کې ترقیاتي کارونه شروع کړي شي.
خبره دا ده چې وانس فار آل دا فیصله وشي او د دې ترقیات دومره کارونه وشي چې د دغه صوبې د هر ضلع په برابر باندې راشي. د غلطه تعلیمي سہولیات د غلطه انفراستراکچر ډیولپمنټ دا ټول چې کوم دی په دې لیول راشي چې کوم په پېښور کې دي یا په مردان کې دي یا په کوهاټ کې دي.
خو په باچا خان پونتون کې استاد ډاکټر محب وزیر وایي چې وخت په وخت د فاټا به کورشو خلکو خپل سیمو ته د لیګلو نیټه ورکړې کیږي. نو په کار دا چړمبه د فاټا ټول به کورشو خلک خپل سیمو ته ولېګلې شي.
کوم جدونه ورکړې دي په هغه باندې بد مرګه هغه رنګ عمل درآمد ونه شو. موږ دا وایو چې څومره زر کې دي چې دوی خپل کورونه ته واپس لاړ شي. خو یو خبره شته چې کم تلي خلک دي هغه په باره کې هم ډېر تشویش دارې چې آیا هغه په خپل کورونو کې په خپل کلو کې خوشاله دي. آیا دوی
د یادونې دا چې د فوجي مشر د دورې نه یو ورځ وروسته نن د ګل پورس د وانا سب ډیویژن په توي خلسیمه کې ریموټ کنټرول بمی چاودنه کې درې امنیتی سرتیری وجل شوې دي. د پیښې ذمہواری د تحریک طالبان پاکستان ویان قبول کړې ده. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
اوریدونکو د جنوبی وزیرستان نزوس شمالي وزیرستان ته چیرته چې د میرانشاه بازار چې د وسلوالو پر ضد د پوس په عملیاتو کې ړنګل شوی وو دا مهال بیرته جوړول شي. خو دغه بازار د دوکانونو مالکان له حکومت غواړي چې د دوی د جایدادونو د ملکیت پوره حقونه دی ورته ورکل شي. په دې اړه تفصیل د عمر دراز وزیر ناورو.
انتظامیه چارواکو په وینا اوله مرحله فیز 1 کې قریبا درویش سوا دکانونو په جوړولو کار روان دی او فیز 2 کې به هم دغه شان نوي دکانونه مارکیټونه جوړوي. خو کله نه چې په دغه بازار د جوړولو کار پیل شوه نو خلک د اندېښنه هم لري چې څنګه او چاته به دغه دکانونه حواله کولی شي. ملک رحمت الله خان وایي بازار چې په کومه طریقه سره جوړیږي دوی ستاینه کړي. خدا سینا چې حقدار خلق د خپل حق نه محرومه کړی
او تزر اسې د کنی نه وی دلتا اس د بیا د ریهابلیټیشن چار شری کړی دو پولیټیکل انتظامیا وی چې میژ 2300 د کنی نه فل خال وخت جوړوي. غاټه خبره دا غو چې د دې کنی نه حکومت چاته ور کوي او چا دې پورې جوړوي. خپل زینا دي د چایو دي کونده چا مارکیټ ته چا پلازا دو خو اطمینان به میشته ولته حاصل شي چې کلا د خپل قصونه ته ملاو شي چې مزید میژ د کړوول نه وژغړل شي ګانا.
اسد الله وای ترکیاتی کارونا په خړ ډول روان دي او تماکړي چې دولت به د خپل وادو سره سم ګل وزیرستان ورکړي.
کمه ځای کې چې تشي ضرورت وي کاغذي کې د بزور ضرورت وي د سکول ضرورت وي نو هغه باندې 4 ډیر په تیزی سره روانه دو. نو کوم مارکیټینه چې کمه ځای کې جوړیږي نو هغه مش دویل شي چې انټرنیشنل معیار سره هغه مارکیټینه جوړیږي. سرنګ د حکومت ویلې وي چې میجو ګلستان وزیرستان دغه خلک ته ورکوي نو مش دغه امید دی چې ګل وزیرستان دغه خلک ته ګورنمنت ورکړي.
د شمالی وزیرستان انتظامیه چارواکی وای میرانشاه بازار سرته رسیدو وروسته به دوی د اوتمنځای جرګې مشرانو ته به دغه حواله کوي او د خپل ریکارډ مطابق دغه نوی بازار د دوکانونو ویش کوي. میرانشاه بازار تاجر برادری یعنی هغه خلک چې د مارکیټونو تختن نول خو د غلطه کاروباری سامانونه ول او د بازار رنګولو سره ټول سامانونه وران شول. دوی هم غوښتنه کړې چې دولت دې د توانونو ازاله ورکړي چې خپل کاروبارونه بیرته پیل کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو، نن په قبایلی سیمو کراچی او د پنجاب په پنځو ضلعو کې د پولیو د مخنیوي درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. په دې کمپاین کې به د قبایلی سیمو 900,000 پورې د تر 50 کالو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکولی شي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد عرفت انجم راکوي.
نن د پاکستان تر انتظام لاندې قبایلی سیمو کراچی او د پنجاب پنځو ضلعو کې د پولیو د مرض مخنیوي درې ورځنی کمپین پیل کړی شوی دی. د صحت وزارت تر مخه درې ورځنی کمپین کې به د فاټا 900,000 پورې ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکولی شي. د یاد وزارت په وینا د پنجاب صوبې پنځه ضلعو کې به د 50 کالو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکولی شي. کراچی کې هم د سخت امنیتي انتظاماتو تر لاندې د پولیو کمپین پیل کړی شوی دی. د پاکستان د پولیو مخنیوي محکمې د رپورټ تر مخه تیر کال 2018 کې 40 د پولیو کیسونه مخې ته راغلي وو، چې پکې په خیبر پختونخوا او سند کې اته او په بلوچستان او فاټا کې دو دوه کیسونه رپورټ شوي وو. د محکمې تر مخه په فاټا کې خیبر ایجنسی، ایف آر پشاور، شمالي او جنوبي وزیرستان دا وخت د پولیو د وایرس د خطر سیمې ګرځولې شوي دي. په خیبر پختونخوا کې پیښور، بنو او ټانک په های رسک سیمو کې شمار شوي. وفاقي حکومت په یادو سیمو کې د پولیو مخنیوي څاڅکو تر څنګ د پولیو مخنیوي ستنې هم لګول شروع کړي وي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د کراچی په ناظم آباد سیمه کې د اتوار په ورځ د شخصي ټلویژن سما په ګاډی نامعلومو کسانو ډزې کړي چې په کې مرستیال کیمرامین تیمور وجل شوی دی. د پیښې په اړه د یاد ټی وی لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې نامعلومو موټر سایکل سوارو د هغوی په ګاډی په داسې وخت ډزې کړي چې د یوې پیښې کوریج ل روان وو. بل اړخ ته د خبریالانو سازمان نن د ګل پورس په ټول ملک کې د دغه پیښې پر ضد احتجاجی مظاهرو اعلان هم کړی دی. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
پاکستان د خبریالانو مرکزی سازمان پی ایف یو جی په ټول ملک کې د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی او ویلي دي چې نن د ګل پورز په مازیګر په ټولو لویو ښارونو کې مظاهره کوي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد سازمان مشر افضل بټ ویل چې دوی همیش د میډیا ادارو د مالکانو نه غوښتنه کوي چې په کوم ګاډي یا کارکونکو کې برید کیږي نو باید د هغوی سره د بچ کېدو سامان موجود وي چې داسې زیان د کم نه کم کېدو هڅې وکړی شي. بل دا چې حکومت باید په میډیا برید هم هغه شان واخلي لکه څنګه چې په امنیتي ځواکونو برید وي.
حکومت سے ہمارا ہمیشہ سے یہ مطالبہ رہا ہے کہ بھائی میڈیا پر جو اٹیک ہے ان کو اسی طرح لیا جائے.
دیوائی دے حکومت نے منسوس ہوارے دا غختہ نہ کڑی چی پا میڈیا کو مبرید بھی داری دا سی واقع استلے شی لکا سنگا چی پا امنیتی زواکون مبرید کی گی. پا امنیتی زواکون دا برید کون کو پرزد دا طرح گرے دفعے لگول کی گی. ہم دارنگ دی پا میڈیا دا برید کون کو پرزد ہم دا طرح گرے دفعے لگولے شی. یو نظام بل هم داسې جوړ دی چې د ځواکونو کوم تن وژل کیږي نو هغه سره مرستې کیږي. موږ دا وایو چې د خبریالانو لپاره دی هم دغه نظام جوړ کړی شي. د اته کالو نه موږ دا غوښتنې کوو خو نه موجوده حکومت او نه تیر حکومت دې اړخ ته سپام کړی دی. د خبریالانو سازمانونه په عمومي توګه دا ګیله هم کوي چې میډیا مالکان او ادارې خپل نو کارکونکو ته تربیه نه ورکوي. هم په دې اړه په کراچۍ کې میشت خبریال علی رقم وایي چې په تیرو وختونو کې هم د میډیا په ګاډو بریدونه شوي دي خو لا هم د میډیا مالکانو او ادارو لخوا کارکونکو د تربیه ورکولو کوم رواج په نظر نه راځي.
دا واقعیت خو د تکی خاص میډیا په حوالے سره وګورو نو د میډیا په ډی ایس ایم جی د پدیمان مخ کې هم د ماضی کې حمله شي دي کړ چې طالبانو ډېر زور په وخت هم د ایکسپریس په دغه باندې حمله شي او دا هم نه حیران کونه په دې یو جرا کوم علاقه ده نو کې ډی ایچ اورنګي هېدري نارتا ځما باد علاقه ده نو دلته کې دا حمله کې دل بذات خود حیران کون خبره ده. یو مې ینګ لک د 20 کالو تیمور په کې کوم دی هغه په حق ورسې دو نو دا او دا خبره هم ته واقع ده چې دا میډیا ګروپونه دا د دې سکیورټي په حوالے سره او د دې خاص طور پر د خپل نیو سټاف تربیت په حوالے سره او د سوفیس په حوالے سره دومره خاص پروجیکټیو هم
د میډیا مالکانو خپل کارکونانو ته د تربیه ورکولو پاړه د خبريالانو د سازمان پی اف یو جی مشر افضل بټ هم د تربیه کمی منی او وایي چې باید ټول میډیا ادارې هر وخت داسې کوم بد حالات راتللو ته ځان تیار وساتي که څه هم حالات سمي خدا پیخي په هر ځای او هر رنگ حالاتو کې راتللې شي.
ہمارا اپنا
پرابلم بھی یہ ہے دیوائی ہم دادا چہارات لکسم شنو منگ ہم پارام شو دازا کا چی دلتا تربیت کمے دے اس لوال خوی آوازی موقع گوری او منگ وائیو چھنا حالات اس خشبی دی زمون ٹولنا باید سریری ساتا دے خبر اتزان تیارو ساتی چاہوی کل ہم دا کمی پیخ اخکار کے دلے شی دا سیدا خطرے کمے دے شی ختمے دینے شی دا ذکر دا چی دا دیولان دے 2015 میلادی کال دا ستمبر پا میاش کے ہم دا سمار ٹی وی پا گاڑی ڈزی شوئے خوب آگے کی کم مرگ جوبلا نواوڑے دلے دا وزیراعظم نواز شریف تر سنگ بیلابلو سیاسی مشرانو پا سمار ٹی وی برید غندلے او ویلی دی چی دا ملزمان دے زر تر زر اونی ولے شی دا سن آلا وزیر مراد علی شاہ دا پی خواب پام کی نیولے او دا پولیسو مشر تے امر کڑے چی دا ملزمان اونی ولو دا پار دے پا سمدستی توگا ہسی پیل کی دا دے پیخ مقدمہ ہم درج کرل شوے او پولیسو اعلان کرے چی کچا دا دے پاڑا کم معلومات ورکل نو ہاگوی تبا لس لکھ روپے انعام ورکول کی گی بلڑخت دے پیخ ذمہ واری تحریک طالبان پاکستان منل دا
د مشال رادیو خپرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14513 18318 او 15118 کلو هرتز اوریدل شي.
اوریدونکو د قبایلی سیمو پرمختیایي ادارې د باجوړ په راغاګانو کې د یو بارانی بند جوړولو چارې تر ډیره مکمل کړې دي. د سیمې اوسیدونکي هیله مند دي چې دغه بند په جوړېدو سره به د دوی زمینداری ښه او ژوند به هم ښه شي. اټکل کیږي چې دغه بند به د سیمې شاوخوا 5000 جریبه ځمکه خړوب کړي. په دې اړه تفصیل د شاهنواز ترکزی ناورو.
پر هغه ګانو باجوړ جنسای کې د قبایلی سیمو د ترقۍ لپاره جوړې ادارې فاټا ډیولپمنټ اتارټي لخوا په براري بند جوړونه کار روان دی. په دغه بند حکومت 400 میلیونه روپۍ خرڅ راځي او یوازې د کروندو د مقصد لپاره جوړوي. په دې بند جوړونې کار 4 کاله وړاندې شروع شوی و. ولې د یادې ادارې د ویبپاڼې د معلوماتو تر مخه 80% کاري پوره شوی. په دغه بارانی بند سیمه ولس خوشاله دی وای چې هر کله که دا بند پوره شي نو ممکنه ده د هغوی کروندو ته وده ورکړي. د سیمې اوسیدونکي ناصر خان وای
کوم د اوبو سکمونه ته وشي او دا ډېر مکمل شو تیار شي. ظاهر خبره ده چې د باجوړ کې دا کوم ولس چې د پلی شوی دی د شریدې لوی کار شوی دی د کوم د تاوانونه شوی دی موږ تاوانونه باندې شاله ځو چې د ولس په خپل خو درې د فصلونو لري شي په دې مختلف مختلف فصلونو کې د جوار بو کې خا غنم بو کې باغونه بو کې ټماټر سبزیان لکه وغیرہ وغیرہ لکه دغه باجوړ زمکه چې الحمدلله لکه ډېر زبردست زمکه ده.
انور نګار د بتای علیزی باجوړ جنسي اوسیدونکو د وی ول چې باجوړ غریزه سیمه ده او د بارانی بندونو ضرورت زیات لري ځکه چې سیلابونه ورته هر کال زیان رسوي.
د سیلابونو د بچیدلو لپاره هم د زوري دی په ځمکه په سطح د وبچې دی د بارا وصول د لپاره خلک دا چې ځمکه کټاو چې ته وي ځمکه کټ کېدل دا غینه د بچیدلو چې دی هم دا یو بهتري نظریه ده. د لډین جوړېدل په علاقه کې شریانو دا ډیر د ګټې دی او ډیر د پایلې دی.
د رغغان اوسیدونکو احمد زیب خان وای چې بند ته هغوی خپل ځمکه په دې خاطر ورکړي چې په سیمه کې د کروندې یوازینې روز ترقی وکي.
څنګه بنیادی طور زمنګ خلک چې دي دا زمیدار خلک دي زمکي کرینی دي نور د روزګار د خاص وسایل نشته دي نو دا د حکومت ډیر زیاته د خامن څخه دا او زمنګ دا خواهش دي چې په نورو قبایلو او علاقو کې او په شمولي باجوړ دغه څه په منځ کې چې رې نور هم ابتدا او شي او دا شروع شي نو زمنګ خلک به ډیر زیات خوشاله وي.
د یادې ادارې د پانی تر مخه چې دغه بن نه به وزره جره بس مکه خړوبېږي او په سلګونو کورنۍ به ترې استفاده کوي. شانواز ترکزی مشال ریڈیو محمد ایجنسی.
د رواني اونۍ په تاندې هلي خبرونه کې د سندرغاړي ګلپانی سره خبرې کوو.
زه خپل ټیم سره یم د پیښور زلمو سره کنه
د هغې د ژوند او فن حال
زما په خپل ځاني غزل سره ډېر زیات شوق دی. غزل همیشه ز ډېر په مینه باندې وایم.
د رواني نه یا سې شنبه او زیارت یا پنځ شنبه په ورځ لمشال رادیو
سمرار تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې پر پولیسو او عدالتونو د کیسونو د بوج کمولو په خاطر د شخړو د هواري شوراګانې یا ډیسپیوټ ریزولوشن کونسل جوړ کړی دی. دغه شوراګانې به کولی شي د خلکو ترمنځ د پوله پټي مسلې دا شان د کورنیو شخړو او دې ته ورته نورو ستونزو د هواري په مقصد له خلکو سره خبرې کوي. خو یو شمیر کتونکي او وکیلان بیا وایي چې حکومت په دغه لړ کې پوره قانون سازي نه ده کړې، نو ځکه دغه اقدام یې دولس په ګټه نشي تمامې دی. تفصیل د زلان یوسف زینا.
د سوابه رضا محمد وایي چې د مځکې په لانجې پولیس ته شکایت کړی وو او د پولیسو مشر د کیس ډی آر سی یا د شخړو د هواري کونسل ته وړاندې کړی وو. رضا محمد زیاتوي چې ډی آر سی د په حق کې فیصله کړې ده، خو له یو کال د زیات وخت تیرېدو باوجود هم دغه فیصله نه ده عملي شوې.
نو د اوس پیتا اولی کل زیاره تاسو به مقامی پولیس په تر باندې د دې رضا محمد د حق د بلکې اس نه واخلې. اغه ما بیا د کیس پیله ورکه، اغه اغه نقل مې ورکه، اغه چې کمنه بیا یې سي چوتا مارک دا غسیس چې کمنه لکه بس لړ را دی ته بیا راغې نه پس چې کمنه لکه را پولیس نه سړی بیا دا تبوس نه شکول چې بیره ک تاسو زما راغه درخواست چې کمنه لکه واپس یې سو کړ.
د های کورټ ایډوکیټ ارشاد خان وایي چې ډی آر سی یا د شخړو د هواري کونسل ته برابر اختیار نه دی ورکړی شوی او نه یې هم فیصله کوم قانوني حیثیت لري.
ناغه ته د قرارداد په شکل باندې او کاغذ غته میلو شي، خو هغه غریب سره بیا د غد امپلیمنټیشن چې غ فیصله د نفاذ غ سر سره ذریعہ نه ای، اخر کې به بیا مغه عدالت ترازی چې بیا غ عدالت تراشی نه په عدالت کې د دغم سو ویلو نشتا جګنه. آیا د دومره کړهو کړه د یال تکید مخبل ثبوت او پیش کړه د ډی آر سی فیصله ورکړي ر د په حق کې نو باوند نه د عدالت چې غنی داغه مطابق په فیصله کې غیب په خپل شهادتونو باندې کوي.
د پیښور د ګلبهار سیمې د ډی آر سی جیوري ممبر یا غړې فخر خان وایي چې د فیصلو په عملی کېدو کې ځینې ستونزې شته، خو بیا هم د کونسلو کې ډېرې ستونزې هواري شي او په پولیس او عدالتونو د کار کمیدو سره سره د اول ستونزې هم په اسانه هواریږي.
پولیس له بجی مخکې چا درخواست روړو چې زما ده سره 50,000 روپۍ دي یا 40,000 دي یا جیداد تنازه ده یا رور مال زین راکی، نو پولیس اوس هغه سیزونو نه فارغ شو دلته هغه اپلیکیشن ډایرکټلی راشي ڈی آر سی ته، دغه ځکه یو ټرم اینڈ کنډیشن اولی کلی شو فیصله باندې اگری شو اور بعد کې یو کس وی چې زه نه منم. نو اوس خو چیف جسٹس سپریم کورٹ سکب نثار صاحب هم دا ویلی دي چې سالسی عدالتونو فیصله امپلیمنٹ کوي، ڈی آر سی سالسی عدالتونو شو کنه.
خو قانون پوهان وایي چې کچری د ڈی آر سی د فیصله عملی دو لپاره پولیس ته د کاروایی اختیار ورکړي شي، نو په عدالتونو د وړو وړو کیسونو د کار بوج نور هم کمی دی شي. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو. افغان چارواکي وای د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د تیر جمعې د شپې په هوایی برید کې دویش ملکان وجل شوی دي. چارواکي او د سیمو سیدونکو وای وجل شوی کسان د دوو کورنیو غړي دي. په همدې حال کې د امریکا پوز وای په دې اړه پلټنه کوي چې آیا وجل شوی رښتیا هم ملکی وګړي دي او کنه. په دې اړه تفصیل زموږ د همکار رضوان مراد ناورو.
د هلمند د امنیت لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی او د دې ولایت د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دغلته د افغان او نړیوال ځواکونو په ګډه هوایي حمله کې د دوو کورنیو 22 غړي وژل شوي دي. د هلمند اوپراتیفي ډلې مشر عبدالجبار قهرمان پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل په وژل شو کې 14 د یوې کورنۍ او 9 تنه د بلې کورنۍ دي. د ښاغلي قهرمان په خبره طالبان د خلکو په کورونو کې ځای پر ځای شوي وو او افغان او نړیوال ځواکونه اړ شول چې پر هغوی هوایی برید وکړي.
اگانه ده دیه کار ده پار تلفات منستر هستی او سبا دی داره او اخنی فروخ ده جورنالستان و دنیا که اکشیدی چه ده غلی دولت خود بگناه خلق بولی علاقه ده بگناه خود بودی علمان که 2-3 میلیون خلق جمن کی ولی بلده ده دولت سوک نوولی و پا تعصب سره پا ده دوه کوره که پا یو کور که دیالس نپاره پا یو کور که نه نپاره شیدان زوی دی چه واکن پا اصطلاح با این تعصب آوره ده.
ده سنگین ولسوالی یو سیدون که حمید گلوی پا ده هوایی حمله که ده هغه ده مور او خور پا گدون ده نموری ده کور نه نه غړی وشل شوی دی. د سنگین دورستې پیخې د قربانیانو د کورنۍ یو غړی ازادي راډیو ته ویل
پس بس یې من دل دی دوی بجې مش بده د اسرائیل خوند د دالې لري په دالې کې ولې سی یو لیزر ولګې دی لیزر چې ولګې دا بس ټکان شروع وس بل اول یو په بل په ځان یې سره خبر سی ټکان ټکان دا یو ژوند نو کې د طرفو د اسرائیل نو کې د شپې څخه تل و د حساب کې یې
بلور ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویان بل سلوین ویل په سنگین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره هوایي بریج شوی دی. خدا چې په دې حمله کې وژل شوي ملکیان دي او کنه، په دې اړه دوی تحقیقات روان دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
منګل تدبی کې کوم دې
هندستان د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د ماسپخین ادونی می بجې شوې دي. لړ خبرونه زموږ د همکار بشیر غواخناورو.
نن د جنوبی وزیرستان واڼه په توي خلاصي مګي شوی بمی چاودنه کې درې پاکستانی پوځیان وژل شوی دي. یو استخباراتي چارواکي د نوم نه خود په شرط نن مشال رېډي ټول چې پیخه د سړک غاړې خښ شوی بم ل وژل شوی دی. تحریک طالبان پاکستان د دې بریزي مور منلې. بلخوا په اورګزو ایجنسی کې معلوم کسان لخوا د ډزو ل وژل درې کسان مړ شوی یو بل زخمی شوی دی. تر اوسه د دې حملې زموري چانه د منلې. د پاکستانی فوج د ماړی کوڅانګي اس پی آر په نننې خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان فوج مشر جنرال قمر باجوا پرون جنوبی وزیرستان ته ورغلی و او غلته میشته فوجانو سره لید کاته کړی دي. نو موړی هلته په خبرو کې دا هم ویلي چې په قومي بهر کې د قبایلي سیمو شاملولو په برخه کې به فوج د حکومت ملاتړ سره دوام ورکړي. د شمالي وزیرستان د میرانشاه خلک وایي د حکومت او امنیتي ادارو لخوا د غلطه د مارکیټونو بیا جوړولو پر مختیي کارونه ستایي، خو باید چې دوکانونه د ځمکې خاوندانو ته ورکړل شي. د پاکستان پوز ویلي چې دا په قبایلي سیمو کې د بیا آبادۍ لومړۍ مرحله ده. نن په قبایلي سیمو کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین پیل شو. د روغتیایي چارواکو په خبره د کمپاین کې به له 5 کلونو څخه کم عمره نه هلکه ماشومان ته د دې مزورونکي وایرس مخنیوي واکسین کیږي. په پاکستان کې د خبریالانو د حقونو کمیټه وایي په کراچۍ کې پرون د یو شخصي ټي وي د یو کمرمن تر وژنې وروسته په ټول هیواد کې مظاهرې کوي او حکومت باید د خبریالانو ژوند خوندي وساتي. د پرونۍ پېښې ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې پاکستان باید په خپله خاوره کې د افغان کډوالو د زورونې لړۍ بند کړي او ملګري ملتونو کډوالو اداره یونیسیار په دې اړه ډېر څه نه دي کړي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې په سپینه ماڼۍ کې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د ملاقات په مهال به زیموار پالیسۍ وړاندې کړي. هغه به نن واشنگټن ته په سفر روانېږي.
اوریدونکو اوس هم راځي وو 19 پروګرام مشالونو ته. د نن په خبرونه کې در سره د باچا خان په خدای خدمتگار تحریک کې د هغه خدای خدمتگارو د ژوند او مبارزې په اړه معلومات شریکو چې خلک به ورته کسبګر ویل او د ټولنې په واک کې به ورل برخانه ورکوله. د پروګرام جوړونکو شاهین بونیرې دې
ستړي مشه اوردونکو شاهین بنیرم او د باچا خان د عدم تشدد د کاروان د نوموړو مبارزینو په اړه په دې ځانګړې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د سړنکار سکندر زهیر جهان سره خبرې کوو. هغه د باچا خان په تحریک کې د هغه مشرانو د ژوند په اړه سړنه کوي چې کسبګرو او د ټولنې په تنظیم کې ورته پوره ځای نه ورکول کېده، خو باچا خان د ځان سره ملګری کړل او بیا وروستو د مشرانو د قابی تحریک په وده کې یو نه هیریدونکو کردار ولوبه. سکندر زهیر د پښتونخوا په بیلابیلو سیمو ګرځي او بیا هلته د خدایي خدمتګارانو د هغوی د اولادونو سره د باچا خان د عدم تشدد د مبارزې په بیلابیلو اړخونو مرکې کوي. نوموړی وایي خدایي خدمتګار تحریک په اصل کې یو ریښتینی ولسي تحریک و چې د ټولنې د اصلاح سره سره یې د قومي خپلواکۍ مبارزه پر مخ وړه. هغه زیاتوي
دروازه کلی او خدای خدمتگار او چې دا حسن خان کا قانون دی هغه په 1935 کې پیدا شو چې ما ته خپل کارډ مو خو وي چې دا ما کارډ نه مې نه په دې به راوځو نو هغه په هغه ټایم کې پیدا شو او هغه د بابا سره به تخم او خاطر ډېر زیات نږدې پاتې شو ما ته وویل چې ما پسې دلته مشهور وه چې د ماشوم ځا بچان بابا په خوله کې لاړې ورکړي هغه ما ته کیسه کوله چې په د کسبرو په حق لا باندې چې د خدای خدمتګار او کم کردار دی نو هغه په دنیا کې تر اوسه پورې نشته دی چې دې په کوم ته منظم او څونه په ښکلي انداز سره معاشري سره اوچت کړ چې خلکو دا محسوس نه کړي چې دا خو مونږ کسبګر خلک ته اوچت کړ داسې په دې موضوع کې چې څونه مو هغه یا خو صدر او کسبګر چې یا به جرنالستي کړ شو د باچا خان بابا په خپل کتاب کې دا لیکلي چې زمونږ د کلي کوم نوابان خان به وګوري چې زه په داسې یو تحریک کې نه شامل یم یا ری کې یا شخیل یا جوړه یا یو بنجارې سړی مو شریف خو بیا زمونږ د کلي یو جرنیلو دا غنی نشته زیارت ګولو هغه په کسب شخیلو دا غدلان به غړ غړ نوابان اربابان او دا خلکو او دا د غړ نر به داسې منوله کچ دا دا غ په پیسو نو قرار دی
نوموړی وایي د باچا خان په نیز د پښتنو د ټولنې تر ټولو یوه غټه ستونزه اقتصادي کمزوري وه او د هغې وجه دا وه چې د برتانوي راج په وختو کې ټولنه په خان او کسان کې ویشل شوې وه کومو خلکو چې ځمکه نه لرله نو هغوی به محنت مزدوري یا څه کسب کولو خو د ځمکو خاوندانو ته ځان په کار ښه نه ښکارېده همدغه وجه وه چې باچا خان هغوی د عمل میدان ته راوبلل او په دې اماده کړل چې څه کسب یا هنر زده کړي او د کسبګرو عزت کی
دزدار غړی او خدای خدمتګار دی اوسن ژوند دی عبد الله خان کاکا هغه د خدای خدمتګار ارما ته وای چې باچا خان بابا د کومو ابزر سره او وی زمو ته کړي چې سم قرار شو لدلته نو اول خو مونږ د تختو لپاره د جلسې لپاره تخت پښتنه راوړل چې خلک پیسې نه بیا د کورونا د خزو کم پرونی واغ په لوي هغه بغړ بغړ ساده د هغې نه مې یو ترپال جوړ کړو وایي چې بابا راغلی نو هغه ځان سره چرخه راوړې وه کومنه چې دا پڼې تار جوړېږي کپڑے چې جوړېږي وایي هغه کېښودله وایي بابا وایي چې تاسو ټول واورې زه تاسو ته یو داسې پیشنګوی کوم چې په تاسو باندې یو کات روان دی وایي مونږ ټول حیران شو چې د څه کات وایي د ډوډۍ کات وایي د چینو کات وایي د وریجو کات وایي د څه کات وایي چرخان بے عجیب نہ مالو چراوی استاد وی پیورا سی بے لاس او چا خطا او خراب بل لاس کی بے مالو چورا کی لو پڑے وے جوڑو
سرنکار سکندر وای چې باچا خان نه یوازې د ټولنې بے وسه او غریبان خلک ریوز کړل منظم کړل بلکې هغه ویلې په خپل تحریک کې د مشرې ځای ورکو د دمنځنۍ طبقې خلک د باچا خان مشن ته ډیر جمنو او هم دغه وجوه چې ډیر زر دا تحریک د کلو باندو نه خور شو او خاري سیمو ته ورسید نو موږ په دغه تناظر کې د یو خدای خدمتگار کیسه کوي
بده ځوان کاکا هم د دې تر څو دی هغه موږ ورغلو د حسن خان کاکا نه موږ فارغ شو نو موږ هل کلاړو موږ ورغلو درې کې کېناستو غواره له کوټه سره وه زی په تقریبا 80-85 کال عمر به وو ډېر زیات زوی په خو بیا چې انسان به تکتل نو ښه ټایم نه برابر وه موږ سره کېناستو موږ سره سلام کلام وکړو بیا ما سره کیسه شروع کړه نو ما ته وایي چې دلته زمونږ د موضوع کلي یو څه ده او هغه د کسبګرو د ځاته یا کسب نه شخېلو هغه زمونږ مشر وو وي اختر خو نو اختر کې هسې چل وشو که خلک به خانانو را تلل شاخلانو به د خانانو له حجرې صفا کولې نو دې شاخل هغه صدر وو په اخترو نو اختر کې خلک ډله راتلو نو دوه درې ورځې د دو وخت تیر شو داسې په خپل حجره کې خپل ځای کې چې کله دوه درې ورځې بعد اختر نه بعد بیا خانانو ځای ته دلاړې ځای ته پاتو نو هغوی ورته چې دوه درې ورځې چرته وې وایي ده ورته وي چې زه صدر یم چې د خدای خدمتګارو د خپلې علاقې صدر یم او مال خلک راتلل خان ورته غوسه شو چې دا زه خان یم مال هم خلک راتلل وي غریبي دوه نه وو چې په خولې وینې غوره راماتې کړلې.
د باچا خان د خدای خدمتگار تحریک د پین نوړاندې پولیسي کچا د کار روزګار ډیر اهمیت نو خلکو به ډیر وختونه په ګپو شپو او یا د خانانو ملکانو په حجرو کې په خدمتونو تیرول. د باچا خان خبرو هغوی د دغه تیرونه راوستل او په دې پوه کړل چې بیکاره خانی هیڅ معنا نه لري. سکندر زهیر په ادمانزو کې د خدای خدمتگار تحریک د یوې غونډې حال صدا سي اوروي.
میٹنگ ارینج ہو در تپوت مانزو کے او کم چھے مشرو آغا ہم شاہیلو در دغنا زا کسابنا چکل میٹنگ ارینج ہو در خانان خود جو کے جیسا مکڑو با او یو سچے یو سبل سے برابر کرو چھے بابا برا جی بدل کھینی بابا را لے آغا تکو سو کو چھے پلان کیسا شو سزر ضرورتی کیا خوال تا دے او بس او سدر تراشی وی چنا کوئی چی دا پاس دو آغا دا آغا دے تلاڑ چنا خانو ہوتی کی دور آل تا بسی جین او دا آغا دے ہوتی چنا خانو سدر دے مو دا آغا دے لگو چول پاس دے لگو آل تا لاڑا دا آغا دے تلاڑا نو آغا خلقو چے لکا کسب گرو تا پختا پختانا بایم سین لگا رل کسب تو خلقو دیر پس پک کتر وہاں بناست احمد کا پخل کتاب کے لیے ناستارے دو سب دبانا کو بابا دا سے وہاں بوس دل چل کو کسب سر مینا پیدا شولا کسب گرو سر مینا پیدا شولا وہ مشرے کے دا سے رو مل جاؤ وسلا آگے مثال کو ٹھول دنیا کے نشتہ دے دا دم عملی نفسیاتی تشدد نفسیاتی تشدد
سکندر زیتوی باچا خان دے ویدا سے ٹولن بنیاد کے خودل غختو چرتا چی نم او رنگ او نسل پا بنیاد پہ انسانانو کی فرق نی او خلق دیو بل سر پہ عزت او احترام جون تیری. د خدای خدمتگار تحریک یو مرام دا هم وو چې د ټولنې چقیدلې طبقې راوچتی کی او د واک خوندانې کی نو مو وړې په دغه اړه نور وایي.
یو ورځ جلسه مقرر شو دل تاسو کوټ کې دې تاسو دې کې دې شپقدر سره او ما کوټ کوي وته وي دا غوي سو خبر شي وینو نه غرت نه هوالي څنګه هغه اعظم خان استاد سره خپل تانو ویل چې بابا راځي نو بابا سره ورسه خبر شو داغه ډایرکټ جسته روس تلاړې اول اغل کو تلاړې ور و سو چې اول ادم خان خیر دې چې خو دې کلا دا هغه نو وای ما چې چل دې نو هغه ما ته دو نو وای چې لکه دا هغه ځلته چې ما کتن نو هغه اوس به مسته په دغه شو چې موږ له بابا سون مقام دې را کړې او په معاشره کې موږ ته وتا سم نه موږ ته وتا خیرم نه کو بابا یو ورځ یو ځل محسوس کړل چیزوں پر دے خودی خدمتگاروں کے دے دیر عزت او دے دیر تخلق دے دی مینی پر جا باندے پر تکبر را غلے غرور پر تیرا غلے دے ناغم میٹنگ برا وقتو او پر میٹنگ کے وقت ہوئی چیز عزت او ستنان یو خبر کو ما کولی خبا غور سروا رہے نو اغو تو ہوئی چیز او سمبل دی دا سی دی چی دا ہوئی دا معاشری دے عزت او دخلق دے دی مینی پر جا باندے جمون دے تخلق پر جا باندے دا خلق دی عزت کریں نو هغه کې غرور راغلی تکبر راغلی دی نو زه ورته دا وایم چې ګوره زمونږ دا تحریک دی زمونږ دا ورورۍ را دی کې خان غریب تور سپین دا پکې نشته دی مونږ ټول ورورولي مونږ ټول یو یو نو زه تاسو ته وایم چې تا ځان نه لر کوي که نه شي لر کولی نو بیا ما ته زه تاسو ته دا خاص کوم چې بیا زمونږ دی ځکه چې زمونږ او ستاسو نه کېږي.
د پښتنو په ټولنه کې جګړې او تربګنې هم ډېرې وي هم دغه وجوا چې د نړۍ نورو قانونو پرمختګ کولو پښتانه لا په شاروانو. باچا خان خلکو ته ویل چې دا ژوند د خدای امانت دی او باید دا د دښمنو په ځای په مینه محبت تیر کړل شي. سکندر ظهیر وایي بچا خان به ویل چې په خدمت کې اختلاف ناراضي، اختلاف خو د خودغرضۍ نه پیدا کیږي. نوموړي زیاتوي چې د بادشا خان د امن او مینې د پیغام له کبله په یو کال کې د خدای خدمتګارو شمیره 50,000 کسانو ته ورسېده.
چې بابا اول سر ټول عمر هغه د مینې خبره کړې ده، د یووالي خبره کړې ده، د قومونه خبره کړې ده. په پښتنو کې د دې داسې شزونو چې دې کې د پښتنو کې کمی و، بابا یې هغه جل ته ورسېدو چې په دا پښتانه د تشدد او د نفرت دې شزونو له یو قسم انتها ته رسېدلې دي. هغه ښکار و چې هغه بابا مینې په محبت پرورۍ باندې بدل کړو، بار بار به په هغه کې لیکل کول، په رسالو کې به لیکل کول، په هر ځای ته به تلو، نه به ته دا خبرې کولی چې ګوره کار چې کوم دی یا کسب چې کوم دی دا هسې نه دی، دا د پیغمبرانو پیشه ده. د حضرت داود علیه السلام مثال به خاص ورکوو، د ادریس علیه السلام به ورکوو، نو په دا مثالونه به ورکول. او د خلکو په دې وجه باندې په یو کال کې تیر په یو کال کې په 1929-1930 پورې چې کومو تعداد د خدای خدمتګارو تعداد 50,000 ته ورسېدو.
ما د دې مرکې په پای کې د سکندر نه دا هم وپوښتل چې د خدای خدمتګار تحریک د غړیو سره د خبرو اترو نه وروستو هغه د دې تحریک په اړه کومې نتیجې ته رسېدلې دي. نو هغه وویل چې د دې تحریک د امن او عدم تشدد د پیغام نه هغه ډېر الهام اخیستی دی، او د پښتنو د آبادۍ او خپلواکۍ راز هم په دې کې پټ دی چې ځوان کول د تحریک د بنیادي فکر او فلسفې نه خبر کړل شي. نوموړی زیاتوي
خپل طبیعت باندې دا په مضبوطیا سره او خپل دا سره دا وکولی شم چې خدای خدمتګار واحد یو مومن دی په تاریخ کې چې دا په عدم تشدد باندې په سیمانو سره عملي و. دوی ترته د نفسیاتي تشدد هم نه وکړل، او د هغې مثالونه دا د خدای بلند مثالونه دي. ما پرې سرکه غون کړي دي، دا زه ورکولی شم چې هغه چېرته چاته تیزه خبره نه کړې، همیشه یې په مینه ولې پاتې څنګه وویل چې په مهدوم په پښتون معاشره کې د تشدد او د نفرت او د بغض او کینې او د خان بادرۍ دا شی ډېر زیات په ورو په انتها باندې و. نو بابا دا تجربه وکړله چې دا زمونږ معاشره بربادي هم دا خاني او دا تکبر او دا جهالت هغه په وینې مینه باندې همیشه به وی چې ګور مونږ یو مونږ دا مونږ دا یو. بابا په خپله باندې وی چې نو د دې ټیم کا انځوان دي کتکان دي زه دام پښتانه ګڼم، او که څوک دا وی چې دا زه افریدی یم او زه افریدی یم او زه دا یم زه هغه به وی دا زموږ د معاشرې اصول دي دا په کې نور هم زیات پرتې پیدا کوي. دا زمونږ په جلی دی ښه خبره ده چې مونږ په دې وپېژندلې شو. خوی په دغه فخره کول دا زمونږ نقصان دی، مونږ په پرخو کې ترسیم نه وي پکار چې مونږ بس وایو چې مونږ پښتانه یو.
اوردونکو دغه واز زمونږ د نن خبرونه دا روانه ونه بعد د تشدد د مبارزینو په اړه د نور معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.
نن د سولې پر لور خبرونه کې په دې اړه خبرې کوو چې آیا د ملګرو ملتونو له تور لیستا د ګلبدین حکمتیار لری کول په افغانستان کې د جګړې په کمولو باندې اغیز ولري او کنا. د پروګرام جوړونکي زموږ همکار بشیر ګواخته
د سولې پر لور.
د سولې پر لور نننې خبرونه کې پر ترهګرو د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لړ څخه د حزب اسلامي ډلې د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم وستلو په اړه بحث کوو. ملګرو ملتونو دا کار د افغان حکومت په غوښتنه د تیرې جمعې په ورځ وکړ. زه بشیر ګواکم خبرونې ته مو هرکلی کوم. د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمن تیر کال د ستمبر په میاشت کې شوې د سولې هوکړه لیک کې دا مهم شرط و چې د حکمتیار ترڅنګ د هغه د ډلې ځینې نور مشران هم د ملګرو ملتونو له تور لیست وویستل شي. د حزب اسلامي ویان حشمت الله ارشد د دې ګام هرکلی کړی دی. هغه ازادۍ رډیو ته ویلي چې اوس کابل ته د حکمتیار ورتګ ته لار هواره شوې ده. که څه هم نوموړي تېره ورځ ازادۍ رادیو سره خبرو کې دا ونه ویل چې حکمتیار دا وخت چیرته دی، خو زیاته یې کړه چې هغه به ممکن تر راتلونکو لسو یا شلو ورځو پورې کابل ته ورشي. ملګرو ملتونو، حزب اسلامي او د ګلبدین حکمتیار په شمول د دې ډلې ځینې مشران د القاعده ترهګرې ډلې او په دې روسیو کې د داعش وسلوالې ډلې سره د همکاریو په تور د بندیزونو لاندې راوستي وو. د افغانستان د سولې عالی شورا یو غړی حاجي دین محمد وای هیله مند دی چې د حکمتیار په خلا کې دل به افغانستان کې د دوامدارې سولې پیلامه وي.
تیاری نیول شوی دی د حزب اسلامي د مشر د راتګ دپاره په کابل کې. ستونه د بندیانو دوی چې یو څه ترتیب کړي وو، د هغې نه چې کوم بندیان په مختلفو نظارتخانو کې پیدا شوي دي، ته یو کمیسیون جوړ شوی دی چې هغه چانکۍ ګوري چې دی کوم یو سیاسي دي او کوم یو جنایي او یا هم په دې بل چا په بل جرم کې دي، او علاوه د هغې نه دا هم ګوري چې واقعا د حزب اسلامي بندیان دي که نه دي. نو د هغې دپاره یو څه زیاته برخه چان شوي دي، دوه باندې هم چان روان دی. د مهاجرینو دپاره هم د دوی نه غوښتنه شوې ده چې خپل لیستونه راوړي، تر څو د هغې مطابق ورته په مختلفو ځایونو کې ځمکې د مهاجرینو دپاره ورکړي. د دوی نظامي جبهاتو د هغوی مدغم کولو دپاره یو کمیسیون جوړ شوی ده چې هغه کې هم د دوی غړي دي او د دولت غړي هم پکې دي، او هغې باندې هم د دوی کار روان دی چې جبهات د دوی چې دي چې هغه په امنیتي ارګانونو کې دغه شي د مدغم شي.
د سولې پر لور
دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه میاشتې وړاندې افغان حکومت د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي وو چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له مشرانو بندیزونه لرې کړي. د حزب اسلامي غوښتنې پر دغه ګوند د لګیدلو بندیزونو لرې کېدل، د یو شمیر بندیانو خوشي کول، د رسنیدونکو کډوالو لپاره د ځمکې ټاکل او کابل کې د حکمتیار د هستوګنې ځای معلومول دي. حکومت له هغه څخه غواړي چې وسلوالي وسله په ځمکه وغورځي او له جنګه لاس واخلي. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو استاد ودیر صافی وایي د روغې جوړې بهیر سره د حکمتیار یو ځای کېدل ښه کار دی، خو طالبان باید دې ته ونه هڅوي چې هغوی هم افغان حکومت سره سوله وکړي.
طالبانو د حکمتیار لار نه ده تعقیب کړې. اول ځلیم چې طالبان افغانستان ته په قدرت رسېدل، د هغې نه مخکې شپږ میاشتې یو کال پاکستان دوی په اسلام آباد کښې سره کېنول مشران یې چې موږ حکمتیار هم د هغوی په لاس کښې وو او طالبان هم د هغوی په لاس کښې وو چې دا ځای سره کېنول چې تاسو سره روغه وکړي او لاړ شي، یو شی به ترې جوړ کړي، دا به ښه شي. طالبانو اخره پورې د دې سره لار ونه نیوله.
د سولې پر لور
حزب اسلامي د افغانستان د نورو جهادي ډلو په شان د روسانو په مقابل کې تر مبارزې وروسته د جمعیت اسلامي او نورو وسلوالو ډلو سره په کورنۍ جګړه کې ښکېل پاتې شوه. له همدې کبله پی د بشري حقونو څخه د سرغړونو تورونه دي. په 2001 کال کې افغانستان ته د امریکا په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو تر راتګ وروسته د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ حکومت سره دې ډلې پریکونو کو او وسلوال جنگي غوره وباله. د حکومت د نورو مخالفینو په شان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم پاکستان کې پاتې شو، خو د دې ګوند ډېر مشران کابل ته لاړل او د یو بل حزب اسلامي په نامه د حکومت برخه شول. د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ اوسنی حکومت کې هم حزب اسلامي څو وزارتونه او نور لوړ پوسټونه لري. د سولې پر لور خبرونی اوریدونکو، حزب اسلامي ګوند د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په زرګونو غړي لري. څېړونکي وایي چې په نظامي لحاظ د طالبانو په پرتله حزب اسلامي کمزور دی، خو سیاسي اثر رسوخ یې ډېر دی. د سولې پر لور خپرونې لپاره مو کابل کې د دې ګوند یو مشر مولوي عطاالله لودین چې د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال او د ننګرهار ولایت والي هم پاتې شوی په یوه مرکه کې وپوښت. له هغه می لومړی پښتنه دا و چې که حکمتیار د افغان حکومت سره د سولې مذاکراتو پایل کې کابل تلاړ شي نو آیا جګړه به ورسره کم شي؟
حزب اسلامی سره د افغانستان د حکومت خبري دا د افغانستان د سولې لپاره یو خپ پیغام دی او دا تقریبا یو خپ اعلان ده. موږ هیله من دي کده غسی لکه چې خاغلی حکمتیار سره خبرو دوام وکړو دا به نور ټول هغه مصالح مخالفین لپاره یو خپ پیغام وسی چې هغه تر اوسه پورې لا د سولې په برخه کې فکر نه دی کړی، د پخلاین لپاره مذاکرې او خبرې نه دي کړې. که څه هم د افغانستان د حکومت او د سولې د عالي شورا د خبرو دروازه د ټول مصالح مخالفین په وړاندې باندې خلاصه ده او ټول هغه شرایط چې هغه د خلکو د ارادي تمثيل کوي او نمائندګي کوي د افغانستان حکومت او سولې شورا په وساطت باندې د تعمدګي لري چې دې ته تحقق ورکړي. موږ هیله من دي چې دغه د سولې پروګرامونه او د پخلاینې پروګرامونه دا د افغانستان پر روان جنگ باندې مثبت اثرات واچي او بالاخره موږ داسې مرحلې ته ورسیږو چې بیا مذاکرات او د خبرو لاندې د لارې خپل ټول مشکلات حل کړو او د دې ضرورت نه چې
مصالح مخالفت کی ټوپک تراس کی. لودین صاحب، د حزب اسلامی په کابل کې تاسو خپل عمل تیاس او نور ډیر مشران غړي په کابل کې مخ کې نه وو، یو حکمتیار صاحب او ځینی نور کسان چې وو هغه نه وو. که تاسو راته دا وای چې د حزب اسلامی در اتک سره د حکمتیار صاحب در اتک سره کاغوی راشي چیرته، دا به ټول یو حزب شي او کنه بیا به مو مخ شانت مختلف ډلې؟
تبي تو کمانې دا روسي حالات او دا روسي سیاسي ژوند په افغانستان کې د مختلفو احزاب ترمنځ کوم وحدت او یووالی چې د هجرت او جهاد په دور کې درلو هغه نه دی پاتې. کاغه د جمعیت اسلامي ترمنځ دی، کاغه د حرکت اسلامي دی، حتی که افغان ملت او نور ملي احزاب دي. خدا چې حکمت یاسر د افغانستان د جهاد په تاریخ کې پراخ او لوی برخلنده او لوی شخصیت دی. موږ هیله من دي چې د دې راتګ سره ټول متفرقه او خواروواره ګروپونه د قیادت رنګ راجمه شي او افغانستان خلکو ته د وحدت او دیوالي او ښه پیغام ورکړي او بالاخره ټول د حزب اسلامي متفرقه اعضا او ګروپونه چې اوس مختلف عناوینو باندې په کابل کې سیاسي ژوند لري د یو قیادت رنګ راجمه شي.
لودین صاحب، یو خبر په کابل کې په سیاستوالو کې کیږي چې حکمتیار صاحب پخوا هم چې د دومره په شدید لحاظ باندې په شدید حساب باندې جنگ نه کاوه لکه طالبان چې کوي، مطلب کو دوی سره خبرې وشي کوونه شي په تشدد کمول بد څه تاثیر ونه کی، تاسو دا منئ؟
نه، یو افغان چې هم د افغانستان د نظام او د خلکو سره خفه وسي او مخالفت وکړي او هغه عملا پلې کی دا د افغانستان د خلکو لپاره ښه پیغام نه دی. دا چې حکمتیار صاحب غوندې لوی شخصیتونه د صحنې ته راداخلي یوازې جنگ مسله خو هم نه ده ګڼي چې هلته دغه د جنگ برخه به کمه شي. هغه باید د سولې پیغام لري، دلته د امن پیغام لري، هغه د یو قائد په حیث باندې کولی شي چې ډېرې ناخوالې تر دغه ساعته پورې ورته د حل لارې نه دي پیدا شوي. د هغه په وجود کې به د هغه دپاره د حل لارې پیدا شي، هغه به یو یو ملي قیادت جوړ کړي. دلته
د سولې پر لور
خبرونه اوریدونکو، افغان حکومت د حزب اسلامي سره د سولې د مذاکراتو ترڅنګ د طالبانو سره هم ورته لړۍ پیل کړې و چې تر اوسه هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. د سیاسي چارو کارپو اباسین بریال وایي چې حزب اسلامي که څه هم په جګړه کې ډیر فعال نه دی، خو د دې ډلې مشر ګلبدین حکمتیار که کابل ته ورشي نو دا به د افغان حکومت لپاره یو سیاسي کامیابی وي.
حکمتیار پلویان رښتیا هم اوس هم شته او په دې زړه سوځېدو چې د افغانستان څخه د باندې وو او دوی دا فکر کوي دوی فکر کوي چې بیا به د یوه مهم تنظیم یا ګوند په حیث باندې بیا سره راټول شي او دا ګوند پخوان هم ډېر فرد محوره وو په دې باندې تاثیر لرلی شي. خو دا یې هغه اړخ باندې بحث وکړو چې بیان اکثره د دې حکومت مخالفین نه وو، زیاتره د حکومت سره وو. په تېرو شپاړسو کلونو کې دوی د حکومت سره نږدې پاتې شوي دي. که څنګه اړخ ته د فکر کوو چې دا په جنګ څومره تاثیر کولی شي، زه فکر کوم اوس بیان ډېر په سنګر کې نه دي. که تر کونړ او د میدان وردګو لا تر نرخ ولسوالۍ را تېر شو چې په دغه دوه ځایونو کې اوس هم بیان وسلوال فعالیت لري، په نور افغانستان کې نشته او په جنګ باندې دومره زیات تاثیرات نه شي لرلی، مګر هغه سیاسي نارضایتۍ چې دي هغه به تر یوې اندازې پورې راحل شي.
څېړونکی اباسین بریال وایي چې حکمتیار پوه شوی چې د جګړې لارې خپلو هدفونو ته نشي رسیدلې، نو ځکه یې اوس حکومت سره روغې جوړې ته غاړه ایښي.
حزبیانو که د دوی دا منطق درست وګڼو چې دوی په حکمتیار راټولېدای شي بېرته او دوی د دغه متلاشي حالت نه راوځي، بیا ښه دی، ځکه چې افغانستان کې په هر صورت یو ولسي کتلوي جوړښت زه فکر کوم موثریت لري. هغه فعالیتونه چې د وسلې د لارې کېږي، که هغه د خبرو د لارې وشي، هغه په سیاسي نظام کې د برخې اخیستو په طریقه وشي، که هغه د انتخاباتو د طریقه د دوی د قدرت ثبوت وي، دا خپل تاثیرات او مثبت تاثیرات لرلی شي.
تاسې د سولې پر لور خبرونه اورئ. افغانانو په ټولنیزو مطبوعاتو کې د حکومت او حزب اسلامي ترمن د مذاکراتو هرکلی کړي او کابل ته د حکمتیار ممکنه ورتګ په اړه خوشحالي ښیي، خو آیا د دې خبرو بریالیتوب به جګړې کمې کړي؟ افغان څېړونکی محب الله په دې اړه وایي،
زه فکر کوم چې د حزب